په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړي کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو، په دې غړي کې بعد پنجاب په سیالکوټ ښار کې د قهرجنو کسانو لخوا د یو بهراني تن وژنې، د پی آی ای لخوا سعودي عرب ته پروازونه پیلولو، او له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو ستنولو لپاره هلې ځلې پیلولو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه لملیحه امیرزاده نه.
السلام علیکم، تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پولیس وای په سیالکوټ کې قهرجنو کسانو د سریلانکا یو وګړی وژلې. د طالبانو مشر د ښځو د حقونو د ورکړې په اړه یو ځانګړی فرمان جاری کړی دی. او امریکا د ډسمبر لاش پګمې نه په جهاز کې هغه هیواد ته تلونکو مسافرو لپاره نوي اصول د عملي کولو اعلان کړی. تفصیل: پولیس وای د پنجاب په سیالکوټ ښار کې کارجنو کسانو یو بارنی تن وژلې او وروسته مړې سوځولې دي. د سیالکوټ د پولیسو ویان خورم شهزاد ملک نن مشال ریډیو ته ویل چې د پیښې پلټنې روانې دي او تر اوسه څوک نه دي گرفتار شوي. نوموړي وویل هلته حالات کابو دي. د سیالکوټ د پولیسو او چارواکي عمر سعید ملک نن خبریالانو ته وویل چې وژل شوی تن پریانت کا کمارا د سریلانکا اوسیدونکي او چې د راجکو په نوم د جامو په یوه کمپنۍ کې کار کوو. د پولیسو په خبره د کمپنۍ کارکوونکو د مذهب د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیچا ته نه دی وړاندې کړی په بیرحمۍ سره وژلو. وروسته بیا په سړک مړی ته اور ورته کړ او ګیر چاپیره راغونډو شو. کسانو د لبیک یا رسول الله نارې وهلې. په سوشل میډیا د پیښې ویډیو خپره شوې چې پکې خلک داغه تن مړی په چوکو باندې وخی. د جیو نیوز خبریال عمر اعجاز مشال ریډیو ته د پیښې د سترګو لیدلې حال بیان کړ. هغه وویل چې کارجنو کسانو د راجکو کمپنۍ کارخانې ته هم نقصان رسولی. یو ځایي اوسیدونکي عبدالله نعیم مشال ریډیو ته وویل چې د کارخانې کارکنان تور لګوي چې د سریلانکا د شهري د دفتر د خزلې له ټوکرۍ څخه د قرآن پاڼې وموندل شوې چې وروسته هغه ووژل شو. په داسې حال کې چې د بشري حقونو درناوي ته د سنجیدګۍ په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونه دي، د طالبانو مشر د ښځو د حقونو د ورکړې په اړه ځانګړی فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې ځینې هغه اصول موجود دي چې ورله مخه په شرعي قوانینو کې شامل دي، خو د ډسمبر په درېمه په خپور شوي فرمان کې د ځینو متنازعه موضوعګانو لکه د جینکو، ښځو د تعلیم او په کوم عمره کې یې د ودېدو په هکله څه نه دي ویل شوی. د غربي هیوادونو حکومتونو او د بشري حقونو ډلو د طالبانو تر واکمنې دي وروسته د بشري حقونو په سرغړونو سخت اندېښنې ښودلې دي. طالبان داوه کوي چې د پخوات پرتلو زیات منځلاري دي. په صادر شوي فرمان کې د طالبانو حکومت ښځې د آزادو انسانانو په توګه یادې شوي او ویل شوي چې په جبر نشي ودېدلې او یا په بدو کې نشي ورکړل کېدی. په فرمان کې دا هم ویل شوي چې یوه کونډه باید په میراث کې له خپل حقه محروم نه کړل شي. په فرمان کې د طالبانو حکومت اړوند د ټولو مسؤلینو، علماو، قومي مشرانو ته هدایت شوي چې په فرمان کې د ذکر شوو د ښځو د حقونو پر ځای کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي له طالبانو غوښتي چې له افغان سیاستوالانو سره کښېني او یو پراخ بنسټ او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند بنسټ ایښودونکي عبدالصمد خان اچکزي د 30 تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې وویل په 1300 کې په افغانستان کې تاوتریخوالي او بې ثباتۍ تر ټولو زیات افغانان ځپلي دي. د ویل اوس باید ټول افغانان د هیواد خپلواکي وساتي. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په حکومت غږ کړی چې زر تر زره د انتخابات اعلان کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هیواد د اقتصادي او نورو ستونزو د هواري یوازینۍ لار دا ده چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او راڼو منصفانه انتخابات وشي. نوموړي زیاته کړه
وو وای نن د پاکستان حالات تر ډیره رسیدلي چې په مجموعي ډول که د دې حکومت په دریو کالو کې د ګرانۍ شره وکتل شي نو د هر سیز نرخ کم ناکم 100% سیوا شوي. د غریب کس ته استعمال په شیانو کې 100% اضافه شوي.
د پاکستان حکومت د عباسي تورونه رد کړي دي. د اطلاعاتو خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د نوموړي تر څرګندونو وروسته خبریالانو ته وویل د مسلم لیگ نون تیر حکومت ورته اقتصاد په خراب حالت کې اوسپارو چې دوی د ښه کولو هڅې کوي. او امریکا د ډسمبر لش پګمې په جاز کې د نړیوالو سفر کوونکو لپاره نوي اصول عملي کوي. په دې کې مسافرو ته د خپل سفر یو ورځ مخکې د کووډ 19 منفي ټیسټ خودل لازمي دي. هغه نوي اصول چې د ډسمبر په دویمه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړل. په داسې حال کې د کووډ 19 14 خلاف د کمپین برخه دي چې د کورونا وایرس نوی بڼې اومیکرون له امله د وبا د زیاتېدو په اړه غوښونه پیدا شوې دي. د اوسنو اصولو له مخه له نورو هیوادونو نه امریکا ته تلونکي واکسین شوي مسافر کولی شي چې د سفر درې ورځو د مخه د کووډ 19 منفي ټیسټ وښایي، خو چا چې واکسین نه وي لګولې ورته د سفر په یو ورځ کې دننه منفي ټیسټ ښودل لازمي دي. د امریکا د ناروغو او کنټرول او مخنیوي مرکز سی ډی سي په بیان کې ویلي چې د ډسمبر له شپږمې نه په جهاز کې سفر کوونکو ټولو مسافرو ته چې د هر ملک وي واکسین یې لګولی وي او که نه، لازمي دي چې د خپل پرواز یو ورځ د مخه د کووډ 19 منفي ټیسټ وښایي. دغه اصول د ځمکې له لارې له مکسیکو او کاناډا نه امریکا ته په تلونکو مسافرو لاګو نه دي. دا د خبرونو د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مدو مشال ریډیو نو واوریدل چې مليحه امیرزاده در توړان د کړل اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي. نو د دې ترڅنګ د زنی نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. د پنجاب په سیالکوټ ښار کې قهرجنو کسانو یو بهرنی تن وژلې او وروسته یې ورلمړې سوځولې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري یوازنۍ لار سمدستي نوي انتخابات کول دي، خو حکومت وایي خراب اقتصاد د عباسی حکومت ورپریخي وو.
فوری اور شفاف انتخابات کا کوئی اور راستہ نہیں حالات درست کرنے کا.
157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے.
د پاکستان هوایی شرکت وایي سعودي عرب ته پروازونه پیل کړی دي. دا تر هغې وروسته ده چې ریاض د پاکستان او هند په ګډون د شپږو هیوادونو پر وګړو سفري محدودیتونه نرم کړل. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي له افغانستانه یې د کډوالو ستنولو هلې ځلې پیل کړي دي. د خوست اوسیدین کی وای په هغه ولایت کې بیروزګاری زیاته شوې ده.
په دلته کار تر غلې مکار دومره نس دومره روپۍ وګټوي وټل کې په خورو چاو کار ورځ راځو کار نشته د ورورو.
او نن د مازورانو نړیواله ورځ په اړه د راپور تر څنګ په خبرونه کې ځنې نور رپورټونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل چې پولیس وایي چې د پنجاب په سیالکوټ ښار کې قهرجنو کسانو یو بهرنی تن وژلې او وروسته یې ورله مړې سوځولې. دا وخت سره زموږ همکار مجید بابر د ټلیفون په لاین موجود دی. نوموړي نه د دې پیښې په اړه تفصیلات اخلو. مجید بابر صاحب سلامونه درته وایو.
مننه
بابر صاحب. تاسو دا پیښه د څاري سار نه لګیای دا راته ویو چې دا تن څوک وو او ولي وجلې دي؟
احمدالله پولیسو د دې کس شناخت سریلانکن چې د سریلانکا سره تعلق لري د پریانتا کومارا په نامه باندې کړی دی. او پولیس دا وایي چې دا کس دغلته کې یوه کارخانه وه چې د راجکو په نامه دغه کارخانه کې دغه کس د تیرو څو کلونو نه کار کولو د اکسپورټ منیجر دنده یې ترسره کوله. د دغلته کې چې کوم ځایي خلکو سره زما خبرې وشوې په هغه کې یو ځایي خبریال د پاکستان د جیو ټلویزیون سره تعلق لري عمر اعجاز سره ما خبرې وکړې. هغه دا وایي چې هغه کله د پیښې ځای ته لاړو سحر 9:30 بجې د پاکستان د وخت مطابق. نو دغه ته څه کسان وي دغه یو مړی باندې چې تشدد کولو او تشدد نه پسې هغه په ډیوټي روډ باندې راخو دا هغه مړی. بیا لږ شي په پس د پولیسو په موجود کې کې هغه مړی تور واچول هغه وسوځولو. دغه ټایم کې پولیس نه د پارونکو ډلې د خلکو د درولو هڅه وکړه. دا عمر اجاز وایي. بیا د دې نه پس یو بل ځایي کس سره د ما خبرې وشوې. د هغه عبدالله نعیم نوم دی او د دغې راجکو کارخانې سره نږدې اوسېږي. هغه دا وایي چې د سحر وختي نه په دغه فکټری کې دننه کسانو مظاهره کوله. دوی بیا بهر لارې ته راووته او دغه ویل چې کله د پښتنه وکړه چې دغه کارخانه کې دننه یو بهرني کس مذهب ته سپکاوی کړی دی. دغه مذهب ته د سپکاوی د تعین په اړه چې کلمه ته پوښتنه وکړه چې دا څرنګه سپکاوی دی، نو هغه دا وویل چې په دې کارخانه کې د 300 زرو زیات کسان کار کوي. او هغوی دا وایي چې دغلته یو پوسټر لګېدلی په هغې مذهبي کلمې لیکلی شوې وي او د هغې شلیدلې کاغذونه د دې کس د ګند یا د خزلو د ځای نه برآمد شوي دي. د دې نه علاوه زما د پنجاب د پولیسو د سیالکوټ د پولیسو ویاند خورم شهزاد ملک سره خبرو شه، هغه دا وی چې اوس حالت عادي حالت نارمل دی، راغلی دی عادي حالت ته، مظاهره چان تیتو پرکشوی دی او دغه سیمه د دی په کنټرول کې ده.
بابر صاحب پښتنه دا لرم، لکه دی څه وی پولیس وی چې تاسو سره خبره شوې ده، آیا څو کسان گرفتار کړی دي او داسې پولیس څه وی چې ثبوتونه ترلاسه کړی دي چې واقعي د قرآن شریف د پاڼو خبره چې کومه کیږي چې واقعي داسې کار شوی دی؟
پولیس ته دی پخلی نه کوي، پولیس وایي چې دوی دغه فیکټریز بنده کړې ده، په فیکټری کې دننه دوی ټول ځایونه په خپله ولکه کې اخیستي دي، ویډیوګانې ورته رسېدلي دي او دوی اوس پلټنې کوي. تر دا مهال پولیس هیڅوک نه دي گرفتار کړي او نه پولیس د دې کس لخوا، د دې وژل شوي کس پریانتا کمار لخوا د مذهب ته د سپکاوي په اړه باندې کوم تخلیق کوي. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار د دې په یو ټوټه پیغام کې د دې پیښې غندنه کړې ده او د پنجاب د پولیسو مشر ته امر کړی چې دې موارد ته سزا ورکړي.
ډیره مننه مجید بابر صاحب د تفصیلات راکورونه. اوریدونکو، مجید بابرو چې دا پیښه څارله، د هغې په اړه تاسو ته معلومات درکړل او د نوموړي په وینا چې پولیسو تر اوسه هغې چې د دې پخلی نه دی کړی چې دغه تن چې د مذهب د سپکاوي په تور چې وژل شوی دی، د هغې په اړه داسې څه ثبوت ترلاسه شوي دي چې د دې د مذهب سپکاوی کړی وي؟
دا مشال تر څنګه سه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی له طالبانو غوښتي دي چې له افغان سیاستوالانو سره کینی او یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند د بنسټ ایښودونکي خان عبدالصمد خان اچکزی د اتسلویښتم تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې وویل افغانان باید د خبرو له لارې خپل منځي مسلې حل کړي. اچکزی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست په نمایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهسې نړیوالو هم په هغه هیواد کې د ټول شموله حکومت پر جوړولو ټینګار کړی. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. ایوب ترین نور تفصیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د پښتون ملي مبارز خان عبدالصمد خان شهید د 43م تلین پر مهال تیره ورځ د کوټ په اکیلو بغال کې یو لوی ولسی غونډه وسوه و د غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزی په خپل وینا کې د خان عبدالصمد خان شهید پر سیاسي ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا اچوله او ویل چې انګریز واکدارانو دلته پښتانه د خپل شناخت څخه بې برخې ساتلي وو، خو د دې ځای د پښتنو لپاره جلا صوبه غوښتل زموږ جمهوری حق دی. د دې مقصد لپاره به د جنوري په 15مه نیټه یو کانګرس کیږي، په هغه کې به د پارټي انتخابات هم رامنځته کیږي. محمود خان اڅکزی ویل چې د افغانستان په 40 کلن جنگ کې تر ټولو لوی زیان افغانانو وړی دی. اوس په کار دی چې افغانان سره یو موټ سي او د خپل هیواد د ښه سباون لپاره په ګډه سره کار وکړي.
وملا طالب او وملا پلانې خوند او کرزی صاحب او پلانې لاس مو ونه ورکوو، د افغانستان استقلال به بچاو. دا چې یو حکومت پراخ بنسټیز حکومت چې په هغه کې ګډ افغانان وزبک تاجر دا ګرځمي او د افغانستان استقلال بچکی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن دا هم ویل چې نن یو ځل بیا خبره کیږي چې پاټایا قبایلي سیمې به بیرته د مرکز تر کنټرول لاندې ورکول سي. د نوموړي په وینا چې دوی هیڅ اعتراض نه لري، خو هلته به واک او اختیار د پاټا دولس وي.
نن د پاټا د انضمام بعد بیرته اوس خبرې کیږي چې پاټا دې بیرته تر مرکز لاندې سي. مرزا دا نه قبول دي که پاټا خیبر پښتونخوا او دا پښتون بلوڅ ملي جلاسي نوشکي چاغي مری بوکشي او جمالیان د ملي جلاسي دا یو صوبه د پښتونخوا د پښتونستان یا افغانیا په نامه، او که پاټا بیرته دوی مرکز ته اړي بیا به جمهوری کوي. بیا د فاټا گورنر د مرکز نه بلکې د فاټا په زور په ووټ منتخب کیږي.
شاغل څګزی د هم ویل چې دوی د ګوادر د بلوچستان سره په وسنی احتجاج کې وژه په وژه ولاړ دي، ځکه چې موږ په ملکی د جمهوریت او عین بلادستی غواړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو اوري. د سعودي عرب حکومت د پاکستان په ګډون د شپږو هیوادونو د وګړو لپاره سفري محدودیتونه نرم کړي دي. ریاض دا محدودیتونه تیر کال په مارچ کې د کرونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره اعلان کړي ول. د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای وای د دسمبر پر لومړۍ نیټه د سعودي عرب تر اعلان یو ورځ وروسته یې پرون له ملتانه 121 کسان مدینه منورې ته رسولي دي. د پی آئی اے په وینا له نورو خارونو څخه هم پروازونه پیلوي، خو د پروازونو له پیلېدو سره سم په پاکستان کې د سعودي عرب د ټیکټونو بیې شاوخوا دوه چنده لوړې شوې دي. په سعودي عرب کې د پاکستان د نورو خارونو په ګډون د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان د پښتون میشته برخو لسګونه زره کسان کار کوي. ګوهر مسید معلومات راکوي.
د سعودي عرب حکومت د پاکستان په شمول د نورو شپږو ملکونو نه هغه سفری پابندۍ ختم کړلې چې کمې د کووېډ 19 په وجه باندې لګولې شوې وې. د یو ویبپاڼه عرب نیوز تر مخه د سعودي عرب حکومت د دسمبر په دویمه نیټه باندې د پاکستان د مختلفو ښارونو نه د راوړونکو مسافرو اجازت ورکړې ده. په بل طرف د پاکستان کامی ایرلاین پی آئی اے دا بیان د دسمبر په دویمه نیټه باندې جاری کړی دی چې د سعودي د حکومت د طرف نه په سفری پابندۍ کې نرمي کول نه پس د سعودي عرب د پاره د جازونو اپریشن مکمل توګه باندې خلاص کړی شوی دی. دوی په خپل بیان شې ویل دي چې پی آئی اے په خپل اولنی پرواز شې 121 مسافر د ملتان نه مدینه منورې ته رسولی دي. بیان زیاته کړی ده چې د جمعې په ورځ 113 مسافر څلور پروازونو باندې د سعودي مختلف ښارونو نو تاوړل کېدل کېږي. وی پانا عرب نیوز یا تکړه دا چې سعودي عرب حکومت خو د پاکستان نه سفری پابندۍ ختم کړې دي، خو چې کم خلک راضي د اغه د پاره سره ضروری شرطونه هم یخې دي، لکه چې کم کس سعودي ته راضي اغه به 15 ورځې قرنطینه تیروي، او چې کم کس سعودي ته را رسیږي د اغه به په اوله ورځ او بیا په 15 ورځ باندې د کرونا ټیسټ کیږي. یاد د وی چې د سعودي حکومت د نن نه خو شای یو نیم کال مخکې د کرونا د وبا د وجه نه سعودي عرب د بهر نه راتلونکي مختلفو ملکونو باندې د پابندۍ لګولې وې چې په هغه کې پاکستان هم شامل وو. په بل اړخ باندې د جهازونو ټیکټونه هم قیمت شوې دي. په دې اړه په اسلام آباد کې کارکونکي یو ټور اپریټر عمر ګل مشال ریډیو تاسو ته داسې وویل. د نومبر په آخري هفته کې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری په خصوصي دوره باندې تلو، چې په هغه دوران د مذهبي چارو وزارت دا دعوه کوله چې نور الحق قادری د سعودي حکومت سره د سفری پابندۍ ختم کولو سره کوششونه کوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا،
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروي
په څلورنیمو بجو. مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د تحریک انصاف د حکومت پر اقتصادي تګلارې انتقاد کړي دي او ویلي دي چې د هغه ګوند په واکمنۍ کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د هیواد د اقتصادي او مالی ستونزو د هواری یوازنۍ لار سمدستي انتخابات کول دي. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري خبریالانو ته وویل چې د مسلم لیگ نون تیر حکومت اقتصاد په خراب حالت کې ورسپارلې و. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د ګرانۍ لوړېدو یو لوی لامل د هیواد د درآمداتو زیاتېدل او د برآمداتو کمیدل دي. سراج زهیر معلومات لري.
د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې ویلي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې پاکستان د هغه 200 ملکونو په فهرست کې په دریم نمبر راغلی چرته چې ګرانی ډیره سیوا شوي. د نوموړي په خبر پاکستان دا وخت د ډیری مسلو سره مخ دی. ګرانی ورستر بل سیوا کیږي چې ورسره د غریب ژوند کول ګران دي. نو په داسې حال کې د مسلو نه دراوتلو یوازینی لار داده چې په دې هیواد کې زر تر زر پاکي او بے پرې ټول ټاکنی وکړې شي او وزیر اعظم عمران خان خپل سوکې استعفا ورکړي.
آج پاکستان کی حالات یہاں جا پہنچے ہیں کہ آپ اگر مجموعی
بے وینند پاکستان حالات تر دیر رسیدلی چې په مجموعی ډول کې د دې حکومت په دریو کالو کې د گرانی شر وقتل شي نو د هر سیز نرخ کم ناکم سل فیصد سیوا شوه. د غریب کس ته استعمال په شیانو کې سل فیصد اضافه شوه. نو نن دا د دې ملک حالات دي. نو زه ویل غواړم چې د دې مسلو نه در بهر کې دو یوازینی یو لار ده چې پاک او صاف انتخابات وکړي شي.
فوری اور شفاف انتخابات کا کوئی اور راستہ نہیں حالات کو درست کرنے کا.
بل پلو د دسمبر په دوه منیټه د اطلاعات او وفاقی وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې یوې خبری غونډه کې د گرانی زموار د پاکستان مسلم لیگ نون تیر حکومت وګرځو او وی
حقان عباسی صاحب کو دعوت میں یہ دیتا ہوں کہ وہ پہلے
دے وی ز شاہد حقان عباسی ته بلن ورکوم چې هغه راشي او لومړی په نظام ځان پوی کړی. نن د دوی د ناسمو کارونو په وجه په پاکستان کې گرانی جوړه شوی. شاہد حقان عباسی ته چکل د گیس وزارت تر لاس شو نو یو روپی پر قرض نه وا او کله چې یو وزارت پر خو دو نو د یو سل و 500 ارب روپو قرض یې پر خو دا
157 ارب روپے کا قرض چھوڑ کے چلے گئے.
د په داسې حال کې د دسمبر په دوه منیټه په اسلام آباد کې د کرنسی او د اغستون کې او خرڅون کې سکای ایکسچینج یو غړی مشال ریډیو ته وی په دې هواد کې په تاریخ کې په اول ځل د ډالر بیا ډیره برا ختلې او په مارکیټ کې یو ډالر په یو سل شپږو یا روپی 15 ته پیسې اغستل کیږي او په یو سل اتاو یا روپی خرڅول کیږي. په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم مشال ریډیو ته وی د ډالر نرخ په پاکستان کې ځکه مخ په بره روان دی چې د پاکستان درآمدات ډیر سیوا شوي.
پاکستان کې چې دین او دی وخت کې امپورټ ډیر زیات دی د بهر نسیز مونږ اخلو او داغه د پاره د ډالر ډیماند سیوا شوي دی. نو د دې په وجه باندې چې کله ډیماند سیوا شي نو د ډالر ریټ شي نو هغه سیوا شي. د سر حکومت سره ګامونه پورته کړل خو هغه چې دی هغه څه مطلب څه پازیټیو ریزلټ راوړل دا به الله چې دینو کنټرول کیږي چې کله مونږ خپل ایکسپورت شې دینو سیوا کو مونږ شې دینو خپل سامان بهر دنیا باندې خرڅ کو د بهر نه ډالر راوړو. نو زه وینم چې را روان هفته دوه کې د ډالر ریټ په 2-3 روپے نور سیوا کیږي.
د نومبر په 3 منیټه وزیر اعظم عمران خان کام تخپل وینا کې ویلي چې حکومت سری د غریب ولس او د دې گرانی احساس ته او موجوده گرانی ته پکتو یي حکومت په وړو وړو او دالو د یو سل شل ارب روپو سبسیډي یا رعایت ورکړي چې تر مخه به دغه شیان په 30% ارزانه بیا ترلاسه کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو اور د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر فواد چودھری پرون په لومړی ځل د هیواد د انتخاباتي کمیشن لورې په انتخاباتو کې د رای اچونې برېښنایي ماشينونو د استعمال په اړه د درې تخنیکی کمیټو د جوړولو اقدام ستایلې دي. دا په داسې حال کې دا چې تر دې یو ورځ مخکې نوموړي ویلي ول ک انتخابات د الکترونیک ماشينونو لارې نه کیږي نو ښایي حکومت د ټاکنو لپاره کمیشن ته پیسې ورنکړي. په پاکستان کې د وټونو اچولو د برېښنایي ماشينونو د استعمال موضوع لمودې راهسې لانجمنه ده. اپوزیشن ګوندونو او انتخاباتي کمیشن د دې ماشينونو د کارونې مخالفت کړي خو حکومت وایي دا ماشينونه په ټاکنو کې د درغلۍ مخنیوي کولای شي. عبدالحی کاکړ موضوع ته کتنه کړي.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت او انتخاباتي کمیشن ترمنځ له شاوخوا یو کال راهیسې په ټاکنو کې د رایې چون لپاره د الکترونیکی ماشینانو د استعمال پر سر اختلافات دي. همدې اختلافات په کتو سره حکومت د نومبر پر 12 نیټه د پارلمان په ګډه غونډه کې د 2012 کال انتخابي اصلاحاتو قانون کې په ترمیم کولو سره په راتلونکو ټاکنو کې د الکترونیکی ماشینانو د کارولو قانون منظور کړی. حزب اختلاف پر دې مهال له غونډې بایکاټ کړی وو. حزب اختلاف وایي چې حکومت د الکترونیکی ماشینانو له لارې په راتلونکو ټاکنو کې داندلی کول غواړي خو حکومت بیا وایي چې د رڼو ټاکنو د یقیني کولو لپاره په قانون کې ترمیم کړی دی. د قانون تر منظورۍ وروسته حکومتي وزیران په بیانونو کې په انتخاباتي کمیشن ټینګار کوي چې ماشینان دی واخلي او په زمینی او راتلونکو ټاکنو کې دی وکاروي. خو کمیشن دریز دری چې دا یو اوشت او پیچلی عمل دی او ژر نسی کولای چې مشینان واخلي او پټاکونو کې استعمال کړي. کمیشن د مشینانو او بهر هیوادونو کې د میشتو پاکستانیانو ته د رای ورکولو د حق په اړه د نومبر پر 14 نیټه درې ټیکنیکی کمیټانی جوړ کړي وي چې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودری اوس ستاینه کړې ده. نوموړي د دسمبر پر 2 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې په ټاکنو کې د انتخاباتي کمیشن د مشر او غړو رول ډیر مهم وي او حکومت به هر ډول مرسته کوي. خو تر دې ورځ وړاندې د دسمبر پر لومړۍ نیټه فواد چودری په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د رکا ورکړه چې د پوینه د عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې فیصله شوی چې شایي حکومت د هغو انتخاباتو لپاره پیسې ورنه کړای شي چرته چې ټاکنې د الکترونیکی مشینانو له لارې نه وي سوی. د نوموړي پر دې خبره حزب اختلاف او په ټولنیزو رسنیو زیات تنقید وسو چې وروسته د ساینس او ټکنالوژي وزیر شبلی فراز وویل چې په کابینه کې دغه سي هیڅ پریکړه نه ده سوی. خو د شبلی فراز د وضاحت هم د حکومت د مخالفینو تسلی ونه کړای سوه. دلته پښتنه راولاړی شي چې آیا حکومت کولای شي چې انتخاباتي کمیشن ته د پیسو لورکولو انکار وکړي. په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي څېړنیزې ادارې سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ انیشیټیو مشر مختار احمد علي مشال ریټول چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو خود مختاره آئینی اداره ده چې د ټاکنو لپاره په آئین کې د پیسو د ورکړې ضمانت لري.
آئین میں ایک شک موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے جب بھی الیکشن
آئین یو شکوائی چې هر کله چې انتخابات وي نو د ټولو انتظامی ادارو به دا ذمہواری وي چې د انتخاباتي کمیشن مرسته وکړي. د ټاکنو لپاره چې کمیشن ته کومې پیسې ورکول کیږي هغه ته معلومی او حتمی پیسې ویل کیږي، مطلب دا چې پارلمان یې په اړه بحث کولی شي خو ورباندې رایه اچونه نشي کولی. دا پیسې به هرو مرو ورکوي. له قانوني پلوه ممکنه نه ده چې پیسې دې ورنه کړل شي. البته که حکومت د لنډې مودې لپاره ودرېږي نو یو بحران را پیدا کېدای شي چې بالاخره به د عدالتونو له لارې حل شي.
فواد چودری انتخاباتي کمیشن ته په اشاره سره په ټویټر لیکلي چې د پارلمان فیصلې د ټولو ادارو لپاره لومړیتوب لري. کارپوهان فکر کوي چې د الکترونیکی مشینانو پر سر د حکومت او کمیشن ترمنځ لانجه حل کېدای شي. د پارلماني چارو پوه قریش خټک وایي چې په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت هڅه کوي انتخاباتي کمیشن متنازع کړي، خو د پوینه که حکومت وغواړي نو دا لانجه حلولای هم سي.
کل د لانجی حل راو باسلو کوشش وشي نو حل را وخکی شي او راغه حل دار چې نور ترامی موشي او الیکشن کمیشن له وخت ورکړي چې او وی په د الیکشن ای وی ایم باندې چې کار شروع کی او دې طرف ته مزه مزه باندې لاړ شي چې کراتون کې انتخابات ممکن نه نو په نورو شپږو کله پس چې به نور انتخابات کیږي چې باغه کې دا متعارف کی. کوشش دا روان نه دی پاکستان تحریک انصاف د طرفه چې الیکشن کمیشن متنازع کی کمزوري کی. نن هم الیکشن کمیشن چې دی دوه ممبران چې دی هغه کرسۍ خالی پرتی دي او حکومت په دې اقدامونو کې سنجیده نه دی چې دغه کرسۍ دې ډکې کی.
د کارپون پونا په ظاهره داسې ښکاري چې د عمران خان حکومت غواړي چې هرو مرو راتلونکي انتخابات د الکترونیکی مشینانو له لارې وسی. مختار احمد وایي چې که حکومت پر خپل د خبره و درېږي نو ورسره به ټاکنې متنازع سي چې د پونا دا به د پریشانی خبره وي.
حکومت پر خپل خبره و درېږي نو له دې سره به ټاکنې متنازع شي چې دا به ډیره د پریشانی خبره وي. خلانجه به بالاخره حل کیږي. ټاکنې کول د انتخاباتي کمیشن آئینی ذمہواري ده، نو اخیری فیصله هم دا اداره کوي چې الکترونیکی مشینان استعمال شي او کنه، او که استعمال شي نو آیا هر ځای وکارول شي او کنه په ځینو حلقو کې په ازمایښتي بنیادونو استعمال شي.
خو کارپوهان فکر کوي چې د انتخاباتي کمیشن د تخنیکي کمیټانو د ریپورټونو چې شایي په راتلونکو درې اونۍ کې بشپړ سي له پډاګه کېدو وروسته به واضح سي چې دا لانجه کومه بڼه خپلوي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ په پوزې خلې او سترګو ته لاسونه مو وروړي. ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. خلاص او غېګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماخام 15 بجې کې دونکو دی مليحه امیرزاده بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
پولیس وایي د پنجاب په سیالکوټ ښار کې قهرجنو کسانو یو بارنی تن وژلې او وروسته مړې سوځولې دي. د سیالکوټ د پولیسو وایان خورم شهزاد ملک نن مشال ریډیو ته ویل چې د پیښې پلټنې روانې دي او تر اوسه څوک نه دي گرفتار شوی. د سیالکوټ د پولیسو یو چارواکي عمر سعید ملک نن خبریالانو ته ویل چې وژل شوی تن پریانتکا کومارا د سریلنکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کوو. د پولیسو په خبره هغه د کمپنۍ کارکوونکو د مذهب د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیچ چاته نه دی وړاندې کړی په بېرحمۍ سره ووژلو. په داسې حال کې چې د بشري حقونو درناوي ته د سنجیدګۍ په برخه کې په طالبانو د نړیوالو فشارونه دي. د طالبانو مشر د ښځو د حقونو د ورکړې په اړه ځانګړي فرمان صادر کړي، خو د ډسمبر په 3مه په خپور شوي فرمان کې د ځینو متنازعه موضوعګانو لکه د جینکو او ښځو د تعلیم او په کوم عمره کې د بدیدو په هکله څه نه دي ویل شوي. په صدر شوي فرمان کې د طالبانو حکومت ښځې د آزادو انسانانو په توګه یادې کړي او ویل شوي چې په جبر نشي وجېدلې او یا په بدو کې نشي ورکړل کېدې. په فرمان کې دا هم ویل شوي چې په یوه کونډه باید په میراث کې له خپل حق نه محرومه نه کړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي له طالبانو غوښتي چې له افغان سیاستوالانو سره کینی او یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند بنسټ ایښودونکي عبدالصمد خان اچکزي د 23 په مناسبت جلسې ته په وینا کې دا څرګندونه وکړې. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په حکومت غږ کړی چې زر تر زره د انتخابات اعلان کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هیواد د اقتصادي او نورو ستونزو هواري یوازینۍ لار دا ده چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي. د پاکستان حکومت د عباسی تورونه رد کړي او وایي د خپلې واکمنۍ 15 دوره پوره کوي. او امریکا د ډسمبر لشپګمې په جاز کې د نړیوالو سفر کوونکو لپاره نوي اصول عملي کوي. په دې کې مسافرو ته د خپل سفر یو ورځ مخکې د کووډ-19 منفي ټیسټ خودل لازمي دي. هغه نوي اصول د ډسمبر په 2مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړل.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته په خیبر پختونخوا کې معذوران وایي په ټولنه کې ورسره هغه شان برخود نه کیږي چې څرنګه په کار وي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې نن د دسمبر 3مه نیټه د معذورانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي اسلام کې معذور خلکو ته ډیر زیات حقونه ورکړی شوي او باید ټولنه دوی ته د قدر په نظر وګوري. دا چې په ټولنه کې معذورانو سره څنګه چلند کیږي او دوی له کومو چیلنجونو سره مخامخ دي زموږ همکار ګولایاز یې په دې راپور کې وړاندې کوي.
په ټوله نړۍ کې د دسمبر 3مه نیټه د مازورانو نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي او ورسره ژمنې کیږي چې د دوی حقونه به خوندي ساتل کیږي. خو په ټولنه کې مازوران دا شکایت لري چې له دوی سره د ټولنې د عادي خلکو په شان رویه یا برخود نه کیږي. د اسلامي نظراتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د دسمبر پر 3مه مشال لري ته ویل چې اسلام د مازورانو د خیال ساتلو خاص تاکید کوي.
هغه ته عار هو بالکل ممنوع دی او رسول خدای هم بالکل د دې ډېر سخت ممانعت کړی دی. قران پاک کې هم دا دی چې رب بد الفاظ باندې بسوک نه ذکر کړي. ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. چې ایمان په موجودګۍ کې چاته په بدو الفاظو باندې نام اخیستل، مثلا چې مونږ چاته وایو چې ګوډه یا ړوند یا معذور، نو د دې بالکل اجازت نشته. او نن دا ورځ چې مونږ مانزو نو پدې کې د شریعت حکم چې دی اډېر واضح دی.
ډاکټر قبله ایاس په خبره مازوران وار لمخې ډېر چیلنجونو سره مخامخ وي او باید ټولنه مایوبینو سره خرویه خپل کړي. په حکومتي کچه هم چارواکي دا خبره کوي چې مازورانو سره د عادي خلکو په شان رویه خپل کړل شي. د خیبر پختونخوا د ثقافت او خواریکو وزیر شوکت ایسوزی د دسمبر په 3 مشال اړیته ویل چې مازورانو لپاره حکومتي اقدامات او مقصد هم د دې چې په ټولنه کې دغه خلکو حقوقو لپاره احساس رابیدار کړي.
یو خدا د الله طرف نه دی، داسې د انسان د طرف دغه نه دی، خپل خواهشات باندې نه. الله تعالی چې کوم خلک معذور پیدا کړی دی، مونږ تاغي ته وګورو نو د خپل د جون قدر پکار دی او د دغه خلکو ډیر زیات خیال ساتل پکار دی، ځکه چې الله تعالی په دې خوشحالي کې چې کوم خلک مجبور دي، کوم خلک معذور دي، او دغه کې زیات خیال ساتل شي نو الله تعالی دغه سړي ته د شکر ذریعہ ورته جوړیږي. زه خوایم چې دې خلکو ته زیات اهمیت پکار دی که ګورنمنت وي که عوام وي، چې کوم ځای کې دا وي د دوی عزت پکار دی او کوم ځای کې د کېناستو زه نه یو عام سړی ورته پاسېدل پکار دی چې دا معذور سړی ته ځای پرېږدي.
شوکت یوسفزی زیاته کړه چې معذور خلکو ته د قدر په نظر کتل پکار دي. خو د کورمې پاړچینار ابراهیم بنګل چې په یو وخت په معذور دي، د دسمبر په 3 مشال اړې ته ویل چې ټولنه ورسره هغه شان برخود نه کوي چې سرنګا پکار وي. د ویل چې ټولنه کې د دوی ژوند ډیر ګران دي.
ټول کې یو لس کسان به داسې وي چې هغه مزورانو ته په خاص سترګ ګوري، ښه نظر ورته لري، خو دا بيخي نه دي کسان چې دي هغه ورته زمانم ابراهیم دي. چونکی لس کسان به ماته د ابراهیم نوم یادوي، بلکې نه دې کسان چې دي یا نوي دا به ماته د ګوټ په نوم ما یادوي. تازه یو بل خبره په ډیری بخانی سره وکم چې ورته د پښتو یو داسې مثلونه هم ورسره شاملوي چې غر خدای لیدلی واورې پکړي، نو تاسو هم خدای لیدلی یې ځکه یې داسې مزوران کړی یې. که تاسو چیرته روغ وای شاید تاسو ډیر څه کړی وای.
ابراهیم منګل زیاته کړه چې هر ځای کې مازوران ډیر کړاون سره مخامخ وي او په حکومتي کچه هم ورسره هغه شان مرستې نه کیږي. خو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وای حکومت مازوران لپاره په سرکاري ځایونو کې کوټا ځانګړې کړې ده او پر هغه عمل روان دي. ملګرو ملتونو په 1992 کال کې په لومړي وار د مازوران نړیوال ورځ لمانځلې وه چې اوس هر کال د دسمبر په 3 نیټه دیته ځانګړې شوې ده. د نړیوال بانک د وپاڼې تر مخه په ټول نړۍ کې 1 ارب انسانان په سنه سبنه مازور دي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو او ری ملګرو ملتونو په جګړه زپلو او بې وزله هوادونو کې ل 1.3 میلیونه کسانو سره د مرستې لپاره د څباندې 40 ارب ډالر غوښتنه کړې ده. هغه سازمان پرون وویل د دې مرستو څباندې 10% برخه د افغانستان ته ځانګړي شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته 14 میلیونه امریکایي ډالر رسیدلی دي. اسدالله لودین معلومات راکوي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارده ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بې وزلو هیوادونو کې له 1.3 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل:
Aid does save lives, it can and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې دی. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوم.
Afghanistan now in the first emergency term.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفټس وویل اوږدې شخړې، سیاسي بې ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمی بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي کچیرته دوامدار او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان وو اوسي.
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 240 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یو نوی بڼه ورکړو، هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرې دوش وچې نګدې څلور میاشتې وړاندې پکې طالبان واکته ورسېدل. د پخوانی حکومت لړنګېدو وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقدې پیسې کمې شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشټوالی د هر ډول خدماتو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي له دغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام د چهارشنبې په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما اړمنو افغانانو ته د نقدي او بشري مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
مشال ریډیو اوري، د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم بیکاری زیاته شوې ده. هغه کسان چې د لاس کار او مزدوري کوي څو ورځې کار ته په تمه تیروي. په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اقتصاد او کاروبارونه سخت اغیزمن شول، خو په خوست کې طالب چارواکي وایي له حکومتي ادارو او مرستندویو بنسټونو سره په رابطه کې دي چې له خلکو سره مرسته او همکاري وکړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورت کې.
حاجی خان محمد د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د کار او مزدوري لپاره خوست راغلی دی. نوموړي مشال رادیو ته وویل
د منګ ملک ډیر غریب او ډیر بیچاره ده، نور ملکونه له موږ سره کومک نه کوي، آتې په خوله باندې ویل کوي خو کومک نه کوي. دلته قیمتي بیخي زیاته ده، وړه غوړي هر شی ډیر قیمته سوي دي. د دې خورانو غریبانو په دې مزدوري باندې به چی شی وسي چې له موږ سره کومک ونه کوي؟ نو د منګ ملت به څنګه په داد دولت به څنګه په پخو ودرېږي؟
په خوست کې اوشمیر هغه کسان چې د لاس کار او مزدوري کوي وایي د دې ځای په کار او مزدوري یو کس ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای.
محمد الله یم، شرناوي سمکنه ولسوالۍ د اوسیدونکی یم. دلته کار ته راغلی یم، کار دومره نسه، دومره روپۍ وګټو وټل کې په خورو مراتو نه خل لرم. د غریبانو سمرسته وکي، مونږ وړه وړ کې په کور کې لرو، مزدوري سره وتلیم، بس دومره نه لرو بی خورو.
محمد نعیم د پکتیا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په خوست کې اوسیږي خو دا څو میاشتې د کور کرایه نه ده ورکړې.
چوک ته هره ورځ راځو، کار نشته د ورورو. دلته یو ځای نه بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته، ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي، نه څوک کومک کوي، نه چا اوسه پر هیڅ شی را کړی دي موږ ته.
د خوست یو بل اوسیدونکی لایق حسن وایي په ټوله میاشت کې ورته علت څو ورځې کار پیدا کیږي او نور بیکاره وخت تیروي.
په کور کې خو زه ډېره ستونزه لرم چې په میاشت کې کور ونه کړم. مانه خورخانه رو زی غوړین ده، مصارف زی کوم زنه کوم. کورونا نشته، دولت نه مداخله ده چې موږ سره باید د غریبانو سره کومک وشي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی حکومتي بنسټونو او نورو لویو او مهمو مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي تر څو خلکو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري وکړي. د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالرحیم وویل
او اداره لګیا د ولایت محمد چې دی لپاره هم خیرڅه پیدا کړي. خو داسې چا د نړیوالو پوه کې چې کوم پیسې کنګل شوي دي که چېرته الله تعالی مهربان شي هغه وشي هغه بیا ډېره ښه وي. کنې داسې د هر لوري نه چې کوم بنسټیزې دي مسجد یا نور دي هر طرف نه موږ هغې سره تماس نسو چې د خلکو دپاره یو څه برابر شي.
د ملګرو ملتونو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي په روان ژمي کې له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم یو میاشت مخکې ویلي چې دا مهال نږدې 3 میلیونه افغانان لوږه ګواښي او دا مهال افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري کړکېچ سره مخامخ دی.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سویا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د ور باندې مختش به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشره ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
دا
مشال رادیو اونیزه خپرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درې نیمه بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
په کابل کې یو شمیر خزو پرون د ایوی مظاهره لاري له طالبانو څخه پر خزو د محدودیتونو لری کول غوښتنه وکړه. هلته یو شمیر نورې ښځې وایي د اګست په نمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یو این ډی پی وایي پر ښځو محدودیتونه کولی شي د افغانستان ناخالصه ملي پیداوار 15% کم کړي، خو طالبان وایي هغه ښځې چې په خوا یې حکومتي دندې لرلې کولی شي کارونو ته ورستنې شي. د طالبانو ایوویان احمد الله واسق پرون له مشال ویډیو سره په خبرو کې پر خزو د محدودیتونو تور هم رد کړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
28 کلنه بصیره چې له دې وړاندې د ښار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپل وکاسیز کورنۍ مشري کوي، اوس د بې دندې له وجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغې وویل
دا مهال ژوند ډېر سختي سره تیروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مې خرڅ کړل، هماغه پیسې څو موده مو خوړلې، خو فکر کوم چې بیا به څه کېږي. ژوند ډېر سخت شوی.
بصیره وایي د بیکاری تر څنګ د زده کړو په برخه کې د خپلو خویندو د بې برخه لیکتوب په اړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمېر مېرمنو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د مېرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغو مېرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونو د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغو مېرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوي، خو دا ځل یې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعاله نرګس احمدزی وایي
کچیری په ټولنه کې یوازې نارینه وو ته ارزښت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او ښځې له صحنې څخه وایستل شي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅکله پرمختګ نشي کولی. هغه ټولنه به یوه وروسته پاتې ټولنه اوسیږي او تل به بل ته محتاج او اړتیامنه ټولنه اوسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویاند احمد الله واسق بیا دغه ډول ادعاګانې ردوي.
ښځې چې په دولت کې رسمي وظیفې لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سول، په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلودی یا په ځینو تجارتي کارونه یې درلود، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولی سي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو این ډی پی په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالصه عوایدو د 15% کموالي خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی ویلي، د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه په 2006 کال کې له 40 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارد وه او ممکن دغه شمیر راتلونکي کال کې 15 میلیارد ته راکته شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان ځلي انتظامیه وایي له خوست، پکتیا او پکتیکا څخه د کډوالو د ستنولو بهیر خای په یو میاش کې دننه پیل شي. د هغې قبایلي ځلي انتظامی مشر شاهد علي خان بیگا مشال ریډیو ته وویل په دې لړ کې پرون پر غلام خان پوله یوه جرګه وشوه چې پکې فوزي چارواکو او د شمالي وزیرستان مشرانو ګډون وکړ. نوموړي د وزیرستاني او کډوالو خپلو کلو ته د ستنېدو د سلسلې د پیل نیټه ونه خووله، خو زیاته یې کړه په دې لړ کې تیاریانې روانې دي. بلخوا د خوست په ګلان کیمپ کې کډوال وایي له شاوخوا اتو کلونو راهسې هلته میشت دي او حکومت دې زر تر زره ستانه کړي. انتظامی اټکل کوي چې په افغانستان کې د شمالي وزیرستان لوو څخه تر 2000 پورې کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان ضلع انتظامی چارواکی وایي چې افغانستان کې میشته د شمالی وزیرستان کډوالو واپسی بل پړاو به زر پیل شي او د لپاره په غلام خان بندر تیاریانې شروع شوې دي. مرسیال کمیشنر شاهد علی خان وایي چې په غلام خان بندر د واپسۍ په موخه یوه جرګه وشوه چې پکې ضلعي انتظامي او فوزي چارواکو ترڅنګ د اوتمانځای مشرانو هم ګډون وکړ. د کډوالو واپسۍ په لړ کې د تیاریانې جاج واخیستل شو. دوی وایي چې افغانستان، خوست، پکتیا، پکتیکا او خواوشا کې د 1-2000 پورې خاندانونه میشته دي چې واپسۍ به زر پیل شي. خوست ګولان کیم کیمیر د شمالي وزیرستان کډوالو یو مشر ملک ملیټ خان مشال ریډیو ته وویل نور دستانه کړي چې خپل کورونا آباد کړي
میر دا حکومت دا اپیل دی چې بدن ژوند ته میر خپل وطن ته دا ګاډي بدل کوو ته کولا او په وشل په افغانستان کې میر سخت د ستونزې سره مخ دی په بارډر باندې چې پیر نه کتر ولور شي دا معنی چې پاریس د موږ یې ورکوي وسه یو امیا چې ته واسه په بارډر کې نه واسه بل از د میر یو کلی ول وو پینځل اش په ته وکړه دا ما اپیل دا ودا حکومت ته چې میر د خپل وطن ته کاډو ولای شي
د شمالي وزیرستان د داخلو نه کډه شوه خوست کې میش یو بل کډوال ملک جلیل خان وای چې غلام خان بارډر دې ورته خلاص کړي
د می د حکومت د سرواکي نه دا غوښتنه دو چې میش ته د ګلمخون بارډر خلاص کو ځکه چې د میش وته کولا په ګلان کې کوم چې کیما دوه تل میش ته ډېر سخت تکلیف تای شو د میش هر شای ته باسول غرینا ته باسول ملکاتیو نه ته باسول ار ته باسول
انتظامی چارواکي وای چې افغانستان څخه په وړاندې درې پړاوونو کې د 15,000 نه زیاتې قرآنې راستنې شوې د پاتې کډوالو لپاره تیاریانې پیل شوې تمه کړي چې په یوه میاشت کې دننه یې د واپسۍ بل بهیر پیل شي د ضرب اعظم عملیاتو څخه لکونو خلک بې کوره ول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس خپلو سیمو ته ستانه شوي په دغو کډوالو کې ډیری افغانستان ته هم کډه شوي ول عمر وزیر مشال ریډیو بانو
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو مشال ریډیو اوري په پیښور کوټي او کابل کې د کتابونو خبرونکي او کارپوهان وای په 2021 زیږیز کال کې د کرونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناقراری کې ایوي خواته د ژوند نورې برخې اغیزمنې کړې نو بل لوري ته د کتابونو د خبرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولې دي له یو اټکل سره سم روان کال په درې وړو خارونو کې شاوخوا 415 کتابونه خپاره شول چې د تیرو کلونو پرته یې شمیر کم وو همداراست په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهسې په هغه هیواد کې د کتابونو د چاپ بهیر درېدلی دی پر دې موضوع تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې
په 2020 کال کې یو خو د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتی ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او د دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي په پیښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندوی ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کرونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی په پیښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
د محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا 700 نه برابر یو سل شل خو شه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا 130 خو شه کتابونه چاپ کړي دي ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 130 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خو شه کتابونه به چاپ کړي وي مفکوري والا تقریبا چې داسې شل خو به خامخا چاپ کړي وي زیب والا تقریبا چې دا سه سالوخ کتابونه چاپ کړی دي یونیورسيټي بوګیجن سی والا چې کم دی غوي تقریبا یا 15 شپ کتابونه دا سه به چاپ کړی وي او د پورتو اکیډمي کم چې د پېخور په هنتون اداره ده ناویم دا زل دی کال کې غوي صرفان نو دا سه کتابونه ډیر نه چاپ کړی خو تقریبا سه خوشاله کتابونه ویم چاپ کړی دي
اگر چې د پښتونخوا په سوات مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دغه حواله پېښور او کوټا مهم مرکزونه ګڼل کیږي په کوټا کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټي او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي د پښتو اکیډمي کوټي په خوانی مشر او سړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمي د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي. نوموړې زیاتوي
پښتو اکیډمی خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا د دې پنځوسمه کلیزه هم د پښتو اکیډمی په دې کې دوی دا دغه تادا کړی چې موږ 50 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده، تقریبا تر اوسه پورې شډیر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دا دی چې تکتو کتاب کور چې کوم پبلیشر دی دلته اوسه د پبلیشن کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا نزدو شپو کې یو اته کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي، خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وایي روانو حالاتو مجبور کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټولو یو تلوي خپنځو سي د کتاب په دې کال کې چاپ شي، ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټولو له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درې د موږ بیا په ټول کال کې پینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم. تاسو نور خپرندوی ټولنې له سخت ستونزو سره مخ شوې او بل دا چې کتاب خرڅ بيخي بند شوی و، ځکه یو وجه کورونا و او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو. نو دا ټول شیان چې یو ځای شي نو هلته یو بد کال بلم تیر شوی د کورونا کال کنه. نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساينسي، مذهبي، سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډس کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نوروای
تنقیدی چې کومه نړیواله پیمانی دی په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دینو آغا مخې ترازی. کتا شو د مختلفو په هنتونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دی هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي، خو د خرص په حواله باندې، د طلب، د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل د نوړان دي هر کال د پښتو ژبې خواو شا سلور زر کتابونه خپرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا. دغه رنگ د ادبي تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوي دي، خو د ساينس، فلسفه او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږه پاتې شوې ده.
د شاهین بنيري رپورت مو اوریدو. د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبیر رسیدلې دي. مليحه امیرزاده توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
پولیس وایي د پنجاب په سیالکوټ ښار کې قهرجنو کسانو یو بارني تن وژلې او وروسته یې مړې سوځولې دي. د سیالکوټ د پولیسو وایان خورم شهزاد ملک نن مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې پلټنې روانې دي او تر اوسه څوک نه دي گرفتار شوی. د سیالکوټ د پولیسو یو چارواکي عمر سعید ملک نن خبریالانو ته وویل چې وژل شوی تن پریانتکا کومارا د سریلانکا اوسیدونکو چې د راجکو په نوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کوي. د پولیسو په خبره هغه د کمپنۍ کارکونکو د مذهب د سپکاوي په تور چې ثبوت یې هیڅ چاته نه دی وړاندې کړی په بیرحمۍ سره وژلو. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو درناوي ته د سنجیدګۍ په برخه کې په طالبانو د نړیوالو فشارونه دي. د طالبانو مشر د ښځو د حقوقو د ورکړې په اړه ځانګړي فرمان صادر کړي، خو د ډسمبر په درېمه په خپور شوي فرمان کې د ځینو متنازع موضوعګانو لکه د جنکو او ښځو د تعلیم او په کوم عمر کې د ودېدو په هکله سندې ویل شوي. په صدر شوی فرمان کې د طالبانو حکومت خزي د آزادو انسانانو په توګه یادې کړي او ویل شوی چې په جبر نشي وجدلې او یا په بدو کې نشي ورکړل کېدی. په فرمان کې دا هم ویل شوی چې په یو کونډه باید په میراث کې خپل حق نه محروم نه کړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چغزی له طالبانو غوښتي چې له افغان سیاستوالانو سره کینی او یو پراخ بنسټ او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ګوند بنسټ ایښودونکي عبدالصمد خان چغزی د تسلویښتم تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. طالبان وایي حکومت یې لنډمهالې دی. د پاکستان د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په حکومت غ کړی چې زر تر زره د انتخابات اعلان کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د هیواد د اقتصادي او نورو ستونزو هواري یوازینۍ لار دا ده چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي. د پاکستان حکومت د عباسی تورونه رد کړي او وایي د خپلې واکمنۍ 15 کلنه دوره پوره کوي. او امریکا د ډسمبر له شپږمې په جاز کې د نړیوالو سفر کوونکو لپاره نوي اصول عملي کوي. په دې کې مسافرو ته د خپل سفر یو ورځ مخکې د کووډ-19 منفي ټیسټ ښودل لازمي دي. هغه نوي اصول د ډسمبر په 2 د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان کړل.
لدې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیو ریډیو خبرونه پری اوریدلی شي. د سبا سحر تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند ملیح امیرزاده زمون ټکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. خا د و باد وسئ.